السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي او چې ولسمشر غنی په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا لغړو سره د لیدو پر مهال له تروریزم سره په جدي مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې ډیر ژر به د سرپرستانو سیستم هم ختم شي طالبان له مالي ستونزو سره مخ شوي دي دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایي سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ درې پوستې نیولې د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستو هرکلی کوي او په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان وایي ډیری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخ دي د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې سلګونو وسله والو طالبانو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ درې پوستې نیولې دي د کندهار مطبوعاتي مسؤل سمیم خپلواک د دې پیښې په تایید سره وویل چې د وسله والو تر حملې وروسته سیمې ته کومکي سرتیري رسېدلي او عملیات پیل شوي دي ښاغلي خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې څوارلس وسله وال وژل شوي دوه نور ټپیان دي خو دوی یوازې د یو پولیس له وژل کېدو او دوه نور د ټپي کېدو خبر تاییدوي وسله والو طالبانو د دغو حملو مسؤلیت منلی او د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کړې د مشرانو جرګې د ریپلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستو هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزی چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
امیدواره یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې پلي شي تر څو افغانستان هغه د اروپا سره او د منځنۍ آسیا سره چې د وسلېدو مشکلات یې درلودل هغه په بشپړه توګه رفع شوي وي
په ورته وخت کې وسله والو طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له هغو پروژو ملاتړ کوي چې د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځي په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP استازي وایي ډیری افغانان د خوارځواکۍ لوړې کچې سره مخ دي د دغه سازمان مرستیالې نکووا د خبرې نن د خوړو د غني کولو پروګرام د کمپاین د پرانیستو پر مهال نن وکړي
د خوړو نړیوال سازمان WFP د افغانستان امیرختي وزارت سره په ګډه په څو پروژو کار کوي سوچې کورنۍ تولیداتو څخه غنی شوی خوړه ترلاسه شي او هم غواړي چې کنټرول پی ولري دغه راز موږ دغه کمپاین لارې غواړو په هیواد کې د سمیزو خوړو څخه استفاده دود کړو
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سره په همغږي د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یو میاشتنی کمپاین پیل کړی چې لمخې په کابل او ولایتونو کې عامو خلکو ته د غنی شوو خوړو په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي او د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن په کابل کې د ځوانانو د پارلمان لغړی سره کتلی او هغوی ته ډاډ ورکړی چې ستونزې به یې له وزیرانو او ولایتي مقاماتو سره شریکې کړي د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو د پارلمان غړیو په نننۍ لیدنه کې اجرائیه رئیس ته د خپلو فعالیتونو ستونزو او وړاندیزونو په اړه معلومات ورکړي او په اړوندو برخو کې د حکومت د همکارۍ غوښتنه کړې دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا زایر خوري
په کولمبیا کې وی الوتکه له یو اتیا سورلې سره سقوط وکړ د الوتکه د یو فوټبال ټیم لخوا چارټر شوی و د فرانسې خبري ایجنسی د یو کولمبیایي مقام په حواله ویلي چې درې تنه په دې پیښه کې ژوندې پاتې شوي دي په دې الوتکه کې د فوټبال د یو ټیم غړي شامل و چې تمونن د لاتین امریکا د کلبونو فاینل لوبه وکړي د الوتکه د رالوېدو دقیق علت معلوم نه دی خو ویل شوی چې د پیښې پر وخت هوا خراب و او سخت باران ورېده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په موصل ښار کې هغه ملکي وګړي وژلي چې د خپلو کورونو پر بامونو یې د دغه ډلې د وسلوالو لخوا د سنایپر یا راکټ انداز دستګاو د نصبولو مخه نیوله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندي نن په جنیو کې د خبريالانو پر وړاندې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د نومبر پر 11مه د موصل په گاوند باقر کې دولس ملکونه او د دې ښار په شمال کې د نومبر پر 15مه وو وشتنه په همدې تړاو وشلې دي. فرانسې د سوریې د حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د دغه ښار سختو جګړو او پرله پسې بشري ناورین ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د دغه بحران د ختمولو لپاره یوه لاره وکتل سي. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون د دغه ښار په ختیځ کې څو عمده سیمې نیولې او له دې سره زرګونه ملکیان له محاصره سوي ښار څخه ووتل. د 2011 کال راهیسې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې پاڅونونه پیل سوه، حلب ښار د ولسمشر د مخالفینو تر ټولو مهم مرکز دی. د سوریه دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې د مخالفینو تر واک لاندې سیمې په دوو برخو وویشلې. کچېرې دغه ځواکونه د حلب ختیځ هم ونیسي، دا به د سوریه په کورنۍ جګړه کې د اسد د رژیم لپاره یو ستراتیژیک بریا او د مخالفینو لپاره یو لوی ګوزار وي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون هی وایي چې د قدرت انتقال لپاره یو خوندي لار پیدا سي نو دا به له دندې لرې سي. پارک نن په پلازمینه سیول کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا وایي د قانون سره سم به زه له خپلې دندې هغه مهال استعفا وکړم چې د واکمن او مخالفو ګوندونو ترمنځ د بحثونو وروسته د قدرت ته انتقال لپاره یوه باثباته لاره جوړه سي، داسې لاره چې د واک تشه رامنځته نه سي او سیاسي کړکیچونه کم کړي. دا وایي د خپلې راتلونکي په اړه هر پریکړه به پارلمان ته پرېږدي. له څو اونیو راهیسې په جنوبي کوریا کې د ولسمشر پارک گیون هی پر ضد اعتراضونه دوام لري او د هغې د استعفا غوښتنه کوي. پر دې تور دی چې خپلې یوې شخصي ملګرې ته یې دولتي معلوماتو ته د لاسرسي اجازه ورکړې ده او له دې لارې هغې ډېرې پیسې ترلاسه کړې دي. ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یورو ایشیا اقتصادي اتحادیې سره یو ځای سي. په دغې اتحادیې کې ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیه شامل دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو د برخې مرستیال په تاشکند کې خبریالانو ته ویلي چې ازبک متخصصین په دې نتیجه رسیدلي چې له دغې اتحادیې سره یو ځای کېدل به ازبکستان ته کومه ګټه ونه رسوي او حتی په ځینو برخو کې به شاید زیانونه هم ورسوي. دوی وایي د ډسمبر د 4 نیټې د ولسمشري انتخاباتو لپاره 4 سره کاندیدانو ویلي چې د دوی بهرنۍ پالیسۍ به د هغو لارو مخ توړي چې د لومړني ولسمشر اسلام کریموف لخوا ټاکل شوی و. د سپتمبر پر 2 نیټه د کریموف د مړینې اعلان د دې سبب سو چې په هغه وخت کې له وخت مخکې ولسمشر انتخابات وسی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې د یورو ایشیا اقتصادي اتحادیه څخه په استفاده د پخواني شوروي اتحاد پر هیوادونو د مسکو نفوذ ډیر کړي او د اروپایي اتحادیه او ناتو سره مقابله وکړي. او په روسیه کې یوې نظر پوښتنې شوډلې چې په هغه وخت کې د 2015 کال نیمایي څخه د هغو کسانو شمیر ډیر سوی چې له لویدیت سره د اړیکو شکې د لغوړی په هغو شمیرو کې چې د لیوادا په نوم د نظر سنجي خپلواکې ادارې لخوا د نوومبر پر 19مه خبرې سوی، ویل سوی چې یو او 1% روسان وایي غوړی له لویدیت سره پراخي او نږدې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ولري چې دا فیصدي په 2015 کال کې 50 و. یوازې 1% خلکو له لویدیت سره د اړیکو کمولو ترای کړه. د دغه غوښتنو فیصدی په 2015 کال کې وته شو. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنولې ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه. په کابل کې اسمان وریځ ته دوه خلوړ درجه 14 ټیټه درې، په هرات کې اسمان شین ته دوه خلوړ درجه 15 ټیټه یو، په مزار شریف کې اسمان وریځ ته دوه خلوړ درجه 10 ټیټه منفي یو، په کندهار کې اسمان شین ته دوه خلوړ درجه 19 ټیټه 15، په جلال آباد کې به اسمان وریځ ته دوه خلوړ درجه 22 ټیټه 12، په فیض آباد کې هم اسمان وریځ ته دوه خلوړ درجه 14 ټیټه 4، او په بامیانو کې اسمان شین ته دوه خلوړ درجه 15 ټیټه منفي 8.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې ویل چې له تروریزم سره د مبارزې په اړه ټینګه اراده لري. ولسمشر دا هم ویل چې له دې وروسته به د سرپرستانو سیستم ختمیږي. بلخ ته د ولسمشر د سفر اهداف څه دي؟ په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
د ټاکنو پر وخت د دوو لرو سیاسي قطبونو د بیرته یو ځای والی یو حالت و. بلخ ته راتګ د غرب په کې ښکارېدل.
طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې. په دې اړه مفصل رپورټ په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا هم اوري چې د ننګرهار پوهنتون محصلانو د جلال آباد صحوي روغتون ته زرګونه سیسي وینه ورکړه.
موږ ټول دنیا والو ته دا وښیو چې نور موږ افغانان د وینې تویول نه غواړو، بلکې وینه ورکوو تر څو د نورو نادارو خلکو ژوند وژغورو.
یو افغان ماشوم په جرمنی کې د دې هیواد د صدر اعظم د ګوند په غونډه کې په زړه پورې مننه وکړه. دا موضوع په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د ورکشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. ولسمشر غنی په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنو پر مهال د تروریزم پر ضد په جدي مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر وایان هارون چخن سوري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په هڅه کې دی تر څو افغان ملي پوس لا نور غښتلی شي او په خو وسلو سنبال شي. بلخوا د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې دی ولایت کې به ډېر ژر د سرپرستۍ سیستم ته د پای ټکی کېږدي. مجیب الرحمن حبیب زی پیله بلخ رپورټ لري.
د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د بلخ ولایت د مختلفو اقشارو سره په لیدو کاتو کې د افغان ملي پوز د تجهیز ترڅنګ په هیواد کې د توریزم سره پر جدي مبارزه او د نامنې پر لمنځه وړلو تاکید کړی. ښاغلي چخان سوری په دې باب د ولسمشر د نظریاتو په اړه وویل: ولسمشر غنی نن سه شنبه د 209 شاین قول اردو له چارواکو سره هم وکتل او د دې امنیتي بنسټ چارواکو ته اطمینان ورکړ چې افغان ملي پوز په مجهزو نظامي تجهیزاتو سنبال کړي. د بلخ ولایتي شورا مشر حفظل حدید وایي چې ولسمشر غنی په بلخ کې ډاډ څرګند کړی چې بلخ کې به د سرپرستۍ سیستم ته ډېر ژر خاتمه ورکړي. حدید زیاته کړه:
سرپرستی معاون ولایت و شهردار و والی بلخ هم ما خواستار ازی شدیم که باید این پست ها تعیین شود، مقرر شود تا روال کارهای بلخ درست شود.
پاسخ رئیس جمهور در رابطه با خاتمه سیستم سرپرستی در ولایت بلخ به شما چی بود؟ همدا اوس مهال د بلخ کاروال د والی مرستیال او د دې ولایت والی د سرپرستانو په توګه خپل دندې پر مخ بیایي. د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې د هیواد ولسمشر بلخ ته په خپل سفر کې دا هم ویلي چې ډېر ژر به د آمو سیند سواحل تحکیم کړي. ولسمشر غني هم دا راست تعهد کړی چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره یو نوی محبس جوړ کړي او د کوټې برق فابریکه به په نوې ټکنالوژي سنبال شي. بلخ ته د ولسمشر غني پر اتک سره د یک شنبه را په دې خو د مزار شریف ښار لوی واټونه د ترافیکو پر مخ بند وو او خلکو ته اجازه نه ورکول کېده تر څو په موټرونو سره تګ راتګ وکړي. یاد مسئله د مزار شریف ښاریان لګن شمیر ستونزو سره مخ کړل. د بخ دوه تنه ښاریان یې پاړه وای.
از دی روز به این طرف رابندان در تماما نقطه های مختلف شهر مزار شریف جریان داره که از این ناحیه همشهری های ما به مشکل مواجه است. کسایی که راهش در خانهشان در اطراف است از راه های بسیار دور و کوچه ها و پس کوچه ها عبور میکنند.
خانه ما پروژه خالد است. میایم در اینجا تقریبا 2-3 کیلومتر را پیاده میریم. شب هم دیگه شام و از وظیفه خلاص میشیم میریم سونو خانه. تقریبا 8 بجه شب خانه رسیدیم.
ده په دست حال کده چه ولسمشر غنی مزار شریف ته تر راتګ مخکې 13 ورځ دوشنبه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تمراد اقنی دورګاډي پټلۍ افتتاح کړه.
و امریدل چې ولسمشر غنی په مزار شریف کې ویل چې له توریزم سره په جدي مبارزه ته ژمن دی. په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشر انتخاباتو راوسته دا بلخته د ولسمشر اشرف غنی لومړنی سفر دی. پارک کې د رسنیو مسؤلان وایي چې د سفر هدف د جرمني له ډیپلوماټانو سره چې په دې وروستیو کې په مزار شریف کې بریت پرې وشو خواخوږي ده او له نږدې د بلخ د حالاتو لیدنه کتنه ده. احمد شیبر د دې سفر په اړه په بلخ کې د سیاسي چارو له کارپوه ذبیح الله احساس سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې چې د دې سفر هدف په حقیقت کې هم دغه دی چې په جمهوري ریاست کې د رسنیو مسؤلان وایي. ښاغلی احساس په ځواب کې ویل:
د دغه سفر کې نیول شوي ترتیبات، تشریفات، د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور او د ولسمشر اشرف غني ترمنځ نږدېوالی، دا ټول داسې په ډاګه کول چې یو ډول د دوو لرو د ټاکنو پر وخت د دوو لرو سیاسي قطبونو د بیرته یو ځای والی یو حالت و بلخ ته راتګ د غرس پکې ښکارېدل.
د بلخ د ولایت شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د بلخ د ولایت سرپرستی به پای ته ورسوي. آیا عطا محمد نور به د والی په صفت پاتې شي په بلخ کې او کنه فکر کوي چې بل څوک به والی وټاکل شي؟
یوازې د ولایتي شورا نه بلکې د ټولو بلخیانو دا هیله وه. او په لومړي سر کې ګمان هم داسې کېده چې ممکن ولسمشر بلخ ته د ولسمشر د سفر یو علت همدا وي چې له تېرو دوه نیمو کلونو د ولایت مقام د سرپرستۍ دا قصه نوره ختمه شي. خو په دغه بحث کې داسې هیڅ بحث ونه شو. زه هم دا ګمان کوم زه ممکن داسې نه ګورم. هغه نږدېوالی سیاسي چې ما ته د سرپرست والی عطا محمد نور او د ولسمشر غنی ترمنځ ښکاري په وروستیو شپږو میاشتو کې زه داسې ګمان کوم چې توافق به داسې شوی وي چې بلخ به د عطا محمد نور په مشوره نوی والی ولري او عطا محمد نور به نور په ارګ کې وي او د اشرف غنی سره به نږدې وي. ممکن په ځینو نورو تصامیمو کې دی دا ملګری وي.
که چرته عطا محمد نور ارګ ته ولاړ شي او د ده په خوښه باندې په بلخ کې نوی والی وټاکل شي، فکر نه کوي چې د عطا محمد نور له نږدېوالي سره چې ولسمشر ته پیدا کوي دوستم خپه شي، ځکه چې هغه له عطا محمد نور سره په شمال کې ستونزې لري او بل ورته اجرایي رئیس ځینې انتقادات ولري؟
د اجرایي رئیس انتقادات به ممکن ډېر د اندېښنې وړ نه وي، ځکه دمګړې بیا هم په وروستي کال کې عطا محمد نور که چیرته په افغانستان کې سیاست په قومونو باندې وشو نو دای د تاجک سیاست تر رهبریت ځان رسولی دی او تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې لومړی خبره دغه سړی کوي. هغه به دومره اندېښنه نه وي، خو جنرال دوستم به په شمال کې یو اندېښنه وي، ځکه په شمال کې د جمعیت او د جنبش ترمنځ کوم هغه پخوانی سیاسي اړیکې او ترنګلتیا چې شته ده که ولسمشر دغه حالت په ښه توګه مدیریت کړي نو نه یوازې شمال بلکې د ټول افغانستان سیاست به ګټه کړې وي. دغه سیاست به بیا د افغانستان په ګټه وي. خو که چیرته کنټرول نشي کړای او دا مدیریت په ښه توګه ونشي نو دا څرګنده ده چې شمال تاوان کوي.
بلخ ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر د هدف په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه ذبیح الله احساس څرګندونې واورېدې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده. ګارډین ورځپاڼه خبر ورکوي چې که څه هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په پوځي برخه کې ځینې لاسته راوړنې درلودې، خو د دوی په بریدونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله د طالبانو مرستندویان اوس په خپلو مرستو لاس نیولی دی. د طالبانو مشرتابه شورا ته نږدې سرچینو دغه راز ویلي چې په دې اړه چې د طالبانو د کوټې شورا باید د پاکستان له نفوذ ځان خلاص او افغانستان ته دننه دول شي هم اختلافات پورته شوې دي. خو په ولسي جرګه کې د هلمند یو استازي وایي د طالبانو مالی منابع د دوی تر کنټرول لاندې ساحې په پراخېدو سره لا پیاوړي شوې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه چې د طالبانو فعالیت له نږدې څاري وایي طالبان روان کال د جګړو په ډګر کې ډېرې وسلې او پوځي وسایل له افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړي او راتلونکي کال به افغانستان بیا سخته جګړه په مخ کې ولري. نوریاس نوري را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی. نور سه مهرباني.
بلې مراد صاحب مننه. طالبان له مالی ستونزو سره مخامخ دي او مرستندویان لیواله نه دي چې هغوی تمویل کړي، ځکه په حملو کې تر ډیره ملکی کسان وژل کیږي نه بهرني ځواکونه. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې یو شمېر سرچینو او قمندانانو کړې ده. مولا رحمت الله کاکازاده چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې لوړ پوړی ډیپلوماتو ګارډین ته ویلي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو د تیر کال د ډراماتیکو پرمختګونو سره سره دوی له مالي پلوه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دوی وایي روانه جګړه ورځ تر بلې ناولې کیږي، ځکه ملکي تلفاتو ته اوس ډیر پام اوښتی او هغه کسان چې طالبانو ته پیسې ورکوي نور نه غواړي چې خپلې پیسې په داسې څه ولګوي چې ماشومان وژني. د ګارډین په لیکنه طالبانو د شتمنو افغانانو او په خلیج کې د عرب سوداګرو په ګډون له اوږدې مودې رئیسې په سیمه کې له خپلو پلویانو مرستې راټولولې، خو اوس له مالي پلوه طالبان دومره کمزوري شوي چې ان تر دې خپل هغه وسلوال چې د افغانستان په جګړو کې سخت ټپي کیږي د پاکستان په خصوصي روغتونونو کې درملنه نشي کولی، ځکه بیلونه یې نشي پرې کولی. د کاکا زاده په خبره له هغه مهال رئیس چې د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه افغانستان ووتله او د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د روانې جګړې چې طالبان یې تر اوسه د بهرني اشغال په وړاندې جګړه بولي مشروعیت کمزوری شوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم کاکا زاده په تیرو 15 کلونو کې په جګړو کې ګډون نه دی کړی، خو هغه د طالبانو له مشرتابه سره له نږدې اړیکې لري. د طالبانو د مالي کمزورتیا په اړه د هغه څرګندونې نورو د طالبانو قمندانانو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي هم تایید کړې ده. یوه طالب قمندان ګارډین ته ویلي چې د طالبانو مالی سرچینې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په جولای میاشت کې هغه مهال کمې شوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان شوه. په روان کال کې د هغه د ځای ناستې ملا اختر منصور مړینې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو هم له مالي پلوه طالبان لا پسې کمزوري کړل، ځکه منصور په خپله له سوداګرو سره ښې اړیکې درلودې او مرستې راټولولې. د ګارډین په وینا د طالبانو نورې مالي سرچینې په افغانستان کې په تېره بیا جنوب کې چې ډېر کوکنار کرل کېږي د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوشر راټولول دي، خو هغه هم په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو له امله کمزوري شوي دي. د ګارډین په لیکنه په تیر دوبی کې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله هغه وخت په هلمند کې د طالبانو د پوځي شورا له مشر ملا ابراهیم صدر سره ونښت چې هغه د کوټې شورا ته د پیسو له استولو ډډه وکړه، خو په ولسي جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګواکې په کوټه کې د طالبانو مشرتابه شورا ته به ملا ابراهیم د پیسو له استولو ډډه کړې وي. ښاغلی اخونزاده وایي د طالبانو مالي منابع په تېره بیا په هلمند کې د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره لا پیاوړي شوي دي.
کټ شورا ته اختار نه کولی چې تاسو کراځي راځي کې موږ تاسو سره کومک نه کولی یا تاسو اطاعت نه کوو. دا هیڅ وخت په لاسو کړو کې داسې موضوع نه درم مسوسه اوسې دا سره وړنه وایم نورم چې چې دغه چهار منطقه چې دی خپل تر کنټرول اندره ولې هر ولسوالي هر کلی د دې یاد او سرځاتي مالی وایي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې ابراهیم په یو لیک د کوټې شورا ته دغه راز لیکلی و چې تاسو هلته په پاکستان کې آرام ناست یاستی، باید شورا هلمند ته را انتقال کړئ. خو ښاغلی اخونزاده وایي پاکستان به هیڅکله هم پرې نږدي چې د طالبانو د کوټې شورا د افغانستان دننه ته ولېږدول شي. د هغه په وینا پاکستان غواړي چې پر طالبانو خپل نفوذ وساتي. ګارډین د طالبانو د مالي ستونزو تر څنګ دغه راز دا مسله هم راپورته کړې چې ګواکې د طالبانو مشرتابه شورا اوس دې ټکي ته رسېدلې چې په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري. ورسپانې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د پخواني ډیپلومات کاکازاده له خولې لیکلي چې ویلي دي د طالبانو په مشرتابه کې په دې وروستیو کې دا مفکوره ډېره پیاوړې شوې چې جګړه په ټپه درېدلې حالت ته رسېدلې، نه دوی کولی شي چې افغانستان بیا په بشپړه توګه ونیسي او نه هم د افغانستان حکومت کولی شي دوی په بشپړه توګه مات کړي. ښه دا ده چې د افغانستان له حکومت سره یوه جوړجاړي ته ورسېږي. خو افغان کارپوه وحید مجده چې د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو ته په پام سره له سولې پرته بله لار نشته، خو طالبان اوس هغه څه چې ګارډین وایي له مالي پلوه په داسې کمزوري حالت کې نه دي چې پر روانې جګړې اغیز وکړي. ښاغلی مجده له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې طالبانو روان کال د جګړو په ډګر کې ډېرې وسلې او پوځي وسایل افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړي او راتلونکي کال به افغانستان بیا سخته جګړه په مخ کې ولري.
روغه جوړه خو بیل نه خو هیڅ لاره نشته. په وار بار مې دا خبره کړې دي چې 5 کاله په افغانستان کې جګړه وشوه او نتیجې ته ونه رسېده، باید سوله وشي. زه متاسفانه چې داسې حالاتو ته ګورم چې راتلونکي کال به د دې کار نه هم ډېر بد کال وي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د طالبانو په مشرتابه کې د راپورته شوو اختلافاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طیب آغا د هغه لیک یادونه کړې چې محتوا یې تېره میاشت په ډاګه شوه. په دغه لیک کې چې طیب آغا د طالبانو نوي مشر ملا هیبت الله ته استولیو ویلي چې د دې لپاره چې په خپلواکه توګه پریکړې وکړو تاسو زموږ مشرتابه شورا او د مختلفو کمیټو مشران باید له پاکستان ووځي. طیب آغا زیاته کړې اوسنیو شرایطو ته په پام سره چې زموږ هغه مشران چې مهمې پریکړې کوي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولی شي زموږ او د افغانستان د ګټو پر ضد له خپل نفوذه کار واخلي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. له نوریاس نوري مو واورېدل چې طالبان له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبره د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو کړې ده، خو په هلمند ولایت کې د هلمند خلکو استازي وایي چې د طالبانو مالي منابع د دوی تر کنټرول لاندې ساحې په پراخېدو سره لا پیاوړي شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار په نیش ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ درې پوستې یې نیولې دي. چارواکي وایي چې طالبانو تر حملې وروسته په سیمه کې عملیات پیل شوي، څوارلس وسلوال او یو پولیس پکې تر اوسه وژل شوي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
سلګونه وسلوال طالبان چې د سیمې خلک یې شمېر شاوخوا درې سوه شي، د کندهار له غورک ولسوالۍ څخه تر حملې وروسته نیش ولسوالۍ ته ورغلي او هلته یې په شهرک، اجي عالم او شینکاري سیمو کې پر پوستو بریدونه کړي. ویل کېږي چې په شهرک کې دوه پوستې او په اجي عالم کې یوه پوسته وسلوالو نیولې او اوس هم درنه جګړه روانه ده. عیني شاهدان او د سیمې اوسېدونکي په دغه حملو کې د شاوخوا پنځلسو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو چارواکي یوازې د یوه پولیس د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو تایید کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیح خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو تر حملې وروسته سیمې ته کومکي سرتیري رسېدلي او عملیات پیل شوي. خپلواک وایي په دغه عملیاتو کې څوارلس وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
د نیش ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې تصفیری عملیات شوي دي چې په دغه عملیاتو په نتیجه کې د حجي عالم او شارک په سیمه کې څوارلس تن وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه نفر زخمیان دي. زموږ د امنیتي ځواکونو ده یو نفر شهید لرو، دوه نفر زخمیان لرو. اوس هم تصفیری عملیات جریان لري.
خپلواک د درو پوستو د سکوت په اړه وایي چې پولیسو دغه پوستې په تکتیکي ډول پریشي. وسلوالو طالبانو د دغه عملو مسؤلیت منلی او د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي.
د کندهار په نیش ولسوالۍ مو د طالبانو د حملې او دغلته د جګړې په اړه رپورټ واورېده. د ننګرهار پوهنتون محصلانو د جلال آباد ساحوي روغتون ته 15,000 سیسي وینه ورکړه. له جلال آباد پی شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار پوهنتون سلګونو محصلینو د جلال آباد حوزوي روغتون ته 15,000 سیسي وینه ورکړه. د وینې ورکړې دغه پروګرام د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز په نوښت د سې شمې په ورځ د وینه متویوي وینه ورکړې او ژوند وژغورې تر عنوان لاندې پیل شو. د دې مرکز مشر او د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد احمد جمیل پوپلزی وویل له دې کمپاین څخه پیغام دا دی چې افغانان په هیواد کې وینه تویدنه نه غواړي بلکې سوله غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په بنرو کې ګوري او زموږ موخه هم دغه ده، سو موږ ټول دنیا والو ته دا وښیو چې نور موږ افغانان د وینه تویول نه غواړو بلکې وینه ورکو تر څو د نورو نادارو خلکو ژوند وژغورو. زموږ شعار هم دغه ده چې وینه متویوي وینه ورکړي سو ژوند وژغوري. چې موږ خو د 15,000 سی سی وینه خو او شامه د ننګرهار سیاتامې په وړیا توګه احتیاکو او دا ټول د ماسلینو او د ننګرهار پانتون د وسادارو او د کارکونکو ویني دي چې موږ په وړیا توګه سیاتامې سره مرسته کوو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل ازادي راډیو ته وویل خو به ننګرهار پوهنتون د سیاسي ډلو په ملاتړ تورنو، خو اوس دې کمپاین ټولو تخکاره کړه چې محصلین د نورو د ژوند ژغورنې او انسان همدردی لپاره قرباني ورکوي.
خو چې ننګرهار پوهنتون په دې تورنو چې محصلین د لاریونونو او مظاهرو لپاره راټولېږي، خو نن محصلین دا وښوده چې دوی نه مظاهره کوي، خپل ماحول پاک ساتي. دوی همیشه په خپل خوخو او ولنټیر کارونو کې سهم اخلي او دا د نن یو لوی قرباني چې وینې ده هغه ورکوي.
هغه محصلین چې په دې کمپاین کې برخه اخیستي وایي اړمنو کسانو ته د وینې ورکړې څخه پیغام دا دی چې افغانان وینه تویدنه نه غواړي بلکې ژوند او سوله غواړي.
یو افغان ماشوم په جرمنی کې د دې هیواد د صدر اعظم د ګوند په غونډه کې په زړه پورې مننه وکړه. پر انګلا میرکل د ګوند یو شمېر غړیو انتخاب وکړ او له دې وغوښتل چې له صدارت لرې شي، خو په غونډه کې له میرکل څخه د یو افغان ماشوم مننه غونډه بل لور ته په مخه کړه. احمد شیبر پر رپورټ برابر کړی.
ادریس هغه افغان ماشوم دی چې د خپل پیغام په مټ د جرمنی صدر اعظم وهڅوله چې له خپل ځایه پاڅي او دلته راشي. په هغه غونډه کې چې له انګلا میرکل څخه پکې پوښتنې کېدې، ادریس وویل د جرمني له صدر اعظم ډېر خوشحاله یم. میرکل ورته وویل تا جرمني ژبه ښه زده کړې، خپلو زده کړو ته دوام ورکړه. ادریس دې غونډې ته له خپل پلار سره ورغلی و او د هیله وکړه چې دی غواړي د میرکل لاسونه مناسبي. د جرمني صدر اعظم هم له خپل ځایه پاڅېده. دې هلک ته ورغله، د هغه په سترګو کې وښکې ورغړېدې او د میرکل لاسونه یې ټینګ په خپلو لاسونو کې ونیول. د میرکل لاسونه ادریس وروسته تر دې ونازول چې د ډیموکرات مسیحي ګوند وغړي اولریخ سایر په دې غونډه کې له صدارته د جرمني د صدر اعظم د ګوښه کېدو غږ اوچت کړ. اولریخ سایر وویل له څلوېښت کلونو راهیسې د ډیموکرات مسیحي ګوند غړی دی، خو اوس د هیواد راتلونکی ورته ښه نه ښکاري. د یوونی ک پټوګه د هیواد راتون کې ته فکر کوم شای تر نورو ډیر فکر کوم نو پلانډو وایم اغله صدر اعظم استعفا ورکړه د پناغښتونکو په برخه کې د جرمني د صدر اعظم تګلارې لیونیم کال را پدی خو د دې د ګوند دننه له انتقادونو سره مخامخ شوه ده په 2015 کال کې تر ټولو نور اروپایي هیوادو جرمني ته ډیر کډوال ورغلل او شمیر یې 1,000,000 ته ورسید کوم کډوال چې روان میلادي کال جرمني او نور اروپا ته تللې دي د هغوی کره شمیره به د 2015 کال په پیل کې رسمي په ډاګه شي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او څلور نیم بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ کې له یو شمېر امنیتي چارواکو او مدني فعالانو سره په کتنه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزه ټینګار وکړ سلګونو وسلوالو نن سهار د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې او د دغې ولسوالۍ درې پوستې نیولې دي د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانستې هرکلی کوي او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي په کولمبیا کې ویل وته کې لایو اتیا سورلیو سره سقوط وکړ چې شپږ اویا تنه پکښې مړه شوي دي فرانسې د سوریه حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی وایي چې د قدرت انتقال لپاره یو خوندي لار پیدا سي نو د بل دندې لرې سي په روسیه کې وینځر پښتنې شوډلې چې په غیواد کې د 2015 کال له نیمایي څخه د غو کسانو شمیر ډېر سوی چې له لویدیت سره د اړیکو شکې دل غوړي او ازبکستان وایي پلان نه لري چې د مسکو په مشرۍ د یورویش اقتصادي اتحادیې سره یو ځای شي
اوس هم له سحر ګل امیرزي څخه سپورتي خبرونه اورو
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د موتای ملي لوبډله د موتای نړیوالو سیالیو څخه د درو برونزو مډالونو په ګټلو سره نن هیواد ته راستنه شوه د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنیو مسول په یادو سیالیو کې لوبڅار علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې چې څلويښتو هیوادونو پکې ګډون کړی وو افغانستان څلورم مقام خپل کړ د موتای نړیوالې سیالۍ چې د روسیې په کازان ښار کې تر سره شوې له افغانستان څخه یو لوبڅار یو هیئات یو روزونکي او اوو لوبغاړو ګډون کړی وو د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوالې شورا له خوا د آسیا کپ د سیالیو په جدول کې اعلان شو د کرکټ د نړیوالې شورا په رسمي انټرنیټي پاڼه کې راغلی چې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله خپل لومړنۍ سیالي د بنگلاديش د 19 کلنو ملي لوبډله سره کوي دغه سیالي د روان میلادي کال د دسمبر په 15 په سریلانکا کې ترسره کیږي له دې وروسته به افغان لوبډله په خپل نورو سیالیو کې له پاکستان سنگاپور او ایرلند لوبډلو سره د لوبو میدان ته ووزي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله دغو سیالیو کې لوبیږي او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د کرلینګ فدراسیون لومړني کارونه پیل شوي دي د افغانستان د اولمپیک د رسنیو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لوبو وسایل له ډنمارک هیواد څخه راغوښتل شوي دي چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په انسټیټیوټ ریاست او د کرغې په ګولف میدان کې د افغانستان د کرلینګ فدراسیون ته ځای ورکړی دی چې د دغو لوبو لپاره پکې یو جمنازیم جوړ شي کرلینګ ژمنۍ لوبې دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ لملتیا مو مننه
وړاندې په خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو د لټونو نس پروګرام خبريږي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی پلان لري چې پراتون کې نږدې کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي په مقصد د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لبنیاتو د چرګانو د غوښو د پنبې د تولید او پروسس په برخه کې پلسګونو فارمونه جوړ او د سبزیجاتو د ساتنې شاوخوا سل سړځایونه جوړ کړي دا خبره د کرنې وزیر اسدالله زمیر د سه شنبې پر ورځ د کار اف یا د کرنې او کلیو د پراختیا ملاتړ ادارې د پروګرام د دوهم فیز د پیلولو پر مهال په کابل کې د متشبثینو په یوې ناسته کې وکړه تفصیل خان محمد سینس خورو
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی پلان لري چې د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي او په دې برخه کې د وارداتو د کمولو په مقصد تر راتلونکو دوو کلونو پورې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سبزیجاتو د ساتنې سل سړځایونه او د چرګانو د غوښو د تولید او نسلي کولو په لسګونو فارمونه جوړ کړي د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر د سه شنبه په ورځ د کرنیزو محصولاتو د پراختیا په هدف د متشبثینو د پانګو د جلبولو په ناسته کې وویل چې راتلونکي یاد پلانونه به د کار ډی اف د پروګرام افغان حکومت او خصوصي سکتور په مرسته پلی کړي.
در نظر است که قسمت ایجاد دو فابریکه پروسس و تولید پنبه
سرمایه پام کده چې د پنبه د پروسس او تولید لپاره با په هلمند ولایت کې دو فابریکه په بلخ کې د تارونو یو فابریکه په ټولو زونونو کې د 3000 چرګانو په ظرفیت د چرګانو د غوښې او نسلي کولو څلیرش فارمونه او په لغمان لوګر او کونړ ولایتونو کې به د چرګانو د غوښې او نسلي کولو 15 فارمونه او د سبزیجاتو د ساتنې لپاره به په خوست او کابل ولایتونو کې سل سرځایونه جوړ کړو.
خاغلی زمیر وویل د دې پلانونو لپلی کولو سره به خصوصي سکتور 85% او د کار ډیف پروګرام 20% مالی مرسته وکړي. د کار ډیف د پروګرام مرستیال شکیب احمد سخیزاده وویل دغه پروګرام د انګلستان او کاناډا په مرسته په افغانستان کې د کرنیزو حاصلاتو د زیاتوالي او د کلیو د پراختیا په مقصد په 2009 میلادي کال کې په دوو پړاوونو کې پیل شو چې لومړی پړاو یې د پای ته رسیدو په حال کې دی او دوهم به یې د 2013 تر پای پورې سرته ورسیږي. ښاغلی سخی له دې پروګرام سره د بهرنیو مرستندویانو د مرستې او د یاد پروګرام د لاسته راوړنو په اړه وویل.
په لومړی فاز کې شاوخوا 30 میلیون استرلینګ پاونډه او په دوهم فاز کې مرستندویانو له دې پروګرام سره 55 میلیونه استرلینګ پاونډه مرسته کړې ده. شاوخوا 14000 کسانو ته مو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې برابرې کړې دي او د کلیوالو بزګرو عواید مو 11 میلیونه ډالرو ته لوړ کړي دي.
د کلو د پراختیا وزارت استازي وویل چې دغه پروګرام په لیرې پرتو سیمو کې د کانالونو، سړکونو او بندونو جوړولو او داسې نورو پروژو سره هم مرستې کړې دي. په غونډه کې ځینو ناستو متشبثینو وویل غواړي چې د دې پروګرام له مخې په یو شمېر پروژو کې پانګې واچوي، خو په دې شرط چې حکومت ورته د امنیت او د فعالیتونو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ډاډ ورکړي. افغان چارواکي وایي د کرنې پراختیا او پانګوالو ته د کاري اسانتیاو برابرول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
به دید پارج با افغانستان که مداخله تونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوردونکو د ازادي رادیو لاره نډیر ورښوی عزیزان پیدا شوی دی چې لغپلو کورونو سره یو ځای شوی دی. د نن ورځې په پروګرام کې هم همداسي ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوردونکو ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسي ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورښوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورښوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورښوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل غږیز ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغه ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه دی جهاني ازادي رادیو تر لګلی دی. دی وایي چې د دوی د ورور پاکړه چې عبدالواحد نومیږي له ازادي رادیو نه داسې ټلیفوني پیغام خپور شوی چې یو اوریدونکي موږ ته ټلیفون کړی و. په رښتیا هم چې د ازادي رادیو په آرشیف کې داسې ټلیفوني پیغام و. دغه ټلیفوني پیغام موږ ته جمعګل خپلواک را لېږلی له هرات څخه. راځي چې دغه دواړه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زمونږ یو سوی ورور دی عبدالواحد په نامه باندې چې د زابل ولایت خاکی افغان دی ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده. تقریبا تېره یک شنبه نه مخته یک شنبه باندې د هرات ولایت نه یو کس د دې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي وو چې له دوی سره د خو بیا د ټلیفون نمبر نه د سب سوی د ازادي راډیو له کارکوونکو نه همدا غوښتنه ده تر څو موږ ته د هغه نمبر باندې زنګ ووایي. یا هغه نمبر موږ ته رامسیج کړي چې زموږ د ټلیفون نمبر د هغه کس کوي موږ څوک اواز اوري هغه هم دا نمبر باندې بیا موږ ته زنګ ووایي. 0015 1518 ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم. 0015 1518 0003 1513 په دغه شماره دی له موږ سره اړیکه ونیسي تر څو د عبدالواحد په نامه باندې چې کوم کس په هرات کې پیدا شوی هغه درانه اورېدونکي زموږ آواز واوري او موږ خپل ورک شوی عزیز لاس راوړو. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم. د مقبول خپلواک د هرات نه اړیکه نیولې. هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونۍ په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملا درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0518 1518 3 زموږ ځای پته یاد لرئ. هرات مسلخ. د خدای په امان. یومګل خپلواک.
ټلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو ټلیفوني پیغام خبر کړو چې یو ګران ورور په نامه د مولاداد موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور له فرانه ده. دی وایي چې د عتیق الله پاکله چې 83 کلن دی معلومات لري. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې السلام علیکم. زه مولاداد میوند ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. دلته یو نفر دی د فراد ولایت په نامه چکلا دی. 9 کلن 8 کلن دی. 6 کاله د سپری لایسې راغلی دی. دلته کس ده دانه تخره کې په دې ټلیفون شمېرې ما سره اړیکه ونیسي. 0 1 3 4 3 2 3 السلام علیکم.
ټلیفوني پیغام واورید. اوس به هغه ټلیفوني پیغام واورو چې ذکر الله ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور په ایران کې دی. دی وایي چې د جمال په نامه چې یو شخص دی په ایران کې له دوی سره دی او دغه شخص د کوثر په نامه هم مشهور دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم د دغه ګران ورور ذکر الله نه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زخاری ذکر الله د میدان خار د نخو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. له ایران تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو نفر ده د جمال په نامه مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی ده. قوم صافی ده. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګې اوسیدونکی ده. 28 کاله کېږي چې له کور څخه راوتلی او عصباني تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي. 0098913 8 6 6 0 6 1. افغانستان کې د موږ شماره ده 0993 4 8 4 5 8. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000422 14 40 115. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ، خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که دننه زه دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورد، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د ځای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د منطقې اوسیدونکی یم. نوزمر یو دوست د جمعه خان په نامه شل کال دو ویس کال کې له کور نظر کتر ایتان ده. جمعه خان د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورته د جمعه خان په عقل معلومات د مهربانۍ له مخې دې لطفاً و دې شمیرې ته زنګ ووهي. 0 5 2 0 2 2 4 5. خپل شایسته شمیره زل بیا تکراروم: 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان.
السلام علیکم. نام عبدالستار دوره پوری مخان د شمچا و جوور کان مخان تلور کال کې چې کندار ولایت د نوی نه یو څه د کسمو یې اصل کې پاتې مات لري د نوو شمیرو ته مرسته نيسي. ته پر بیا اته څه شپته نه څه درته نه یوش هر څه کې پاتې معلومات لري له مرسته د پدغه شمیره ته مرسته چې دغه چې دا ور کیږي چې لري ته وجو ته هم نه
ز اجاو د تیم اسګزی د کندهار ولایت د سپین بولدک فیش بارډر سره په تماس کې ما زما زوی دی آرام لمیږي د تنزل سکال دی دا یې څلور وشته میاشت ده چې د کور سره نظر کې سوی دی رنگ سور بخون دی او هر مسلمان ورته تر از ما د بچي ما د بارام معلومات پر د اشمیرو باندې تماس ونه شي. د تلیفون شمیره اول از ما شمیره د زی پلارم: 0 2 0 1 1 0 0. شمیره ده 0 1 1 0 0 5 0 5. بله شمیره ده د تلیفون 0 0 2 0 0 0 8 5.
السلام علیکم. زما مجان د عبدالرسول زوی د کندار ولایت پنځنی نایې صدا خبره کوم. دا پیغام ته ساتو ما عبدالرسول مستیم نایو ماما په نامه د تاو خان د ورک ده د شوروي په وخت کې و معلومات دا چې تاسو متکلا ورسوالۍ پرېږدي کې د محمد خان او سمد خان خوریای ده د خدای نظر زمن د لالي پهلوان رارګان تر څو د دې په اړه معلومات لري یا دې خپل د فجار مازه غاوري ناڅا د بجیش مارا باندې تماس ونیسي. صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور پنځه مارا یو ځل بیا: 0 5 3 1 5 8 9 4. السلام علیکم ازادي رادیو.
زما یو عزیز د مسلمان نه چې دا اجازه په نامه دی ورک شوی دی. هیله کوم چې تاسو ته دا هیله کوم که تاسو یا لیدلی وي یا چېرته پته وي در نه، نو موږ ته په دې شمېره زنګ ووهئ: 0 3 4 1 8 9 4.
سلام علیکم. خان محمد احمد ګردیز نه د منګ یو ورک شوی ورور دی په نوم د محمد دوست. غټ سړی ده، اوږده ږیره لري او په کور په سره وي که چاته په دې هغه کې معلومات وي نو موږ سره دې په دغه شماره ارتباط ونیسي: 0 5 2 5 5 3 3 6. مننه. کور مودار.
السلام علیکم دلاور خبر کوم د دلاور د داوود زوی دی متاخان ولسوالی د پکتیکا ولایت د پکتیخیل د کلی اوسیدونکی د ما ورور تقریبا دیارلس کاله کېږي چې له خپلو کور نه د سوی نصرالله نومېږي داوود زوی دی که هر چا ته په اړه معلومات دي مهرباني له مخې دی موږ ته په دې شمېر ټېلیفونو کې نمبر دی 479 0 آزادی ریڈیو رمن خدا پیغام نے السلام
سن کو چاہے خبر تازہ گول نمندہ او که چا سره وی هر چیرته وی په دغه نمبر د موږ ته زنګ وشي پروا یا 3 3 4 10 مهرباني سلام
علیکم دایا سلام علیکم زه محمد جان د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ما یو معاملې په سامه د تاریخ خان د شوروي په وخت کې نادر تصور دی اوس د دغو کسانو سره دی چې د خپل معناګان دي د خدای نظر دی او د سمد خان او بل محمد خان د خدای نظر زامن د لالي پهلوان وراړهګان په متاکله ولسوالۍ کې د الزوی په کلي کې دوی خپله زما زه غاړي یا بل کوم د دوی انډیوال زما زه غاړي ماسو د پوجا شمارا اتمن اړي کوي سپر آیا درسته کیندلس اته نو څه وڅښه چې د پوجا شمارا یو ځل بیا سپر و یو درې سپر و درې یو په اته نو شپږ باندې راځي راځي تیر نه 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 نو څه امه نه ونه نه نه
دا مې جنور د کوولا د چکل سوالي خواط کلی رنگینه ډيري د نورو سلی سلی څخه تر اف تماس نیم زما د دې سره چې د بشیر احمد په نامه یو ویډیو شوی دی چې حاجه ته معلومات یې په دې سره دی زموږ سره پرتونی کی سفر اوال یا یو څه سره په پنځو په یا سفاره یې جن بیا څه تر راو سفر اوال یا یو څه سره په پنځو یو څه او سلام با سلام
زمانو محمد محمود دی روز ما پلار ملتان ولد بسم الله د درې کال کېږي ورک دی که هر چا سره معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي 0 3 0 4 4 2 4 5 4 مهرباني
خان راوتی دی ومن ولای دی ګرمسیل دی لوس ولی دی خروب سمي او سيزن دی دا چې نه ځان د کلی زما یو ورو ورو شوې دی د پیوټ په نامو دیش کلن ځوان د بیاغ کار کې د اعصاب تکلیف لري درې نه کې چې له کور پرې تم د خپل درې کې نشته که هر مسلمان ورو له بلې یا خارج کې یا په داخل کې یا مړ یا ژوند دی مشر په دغه شمیره زنګوري 0 7 8 4 1 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دیر دیار لس نیوی یو آتیا سپر سپر دنیوی یو دیر در دیر دیار لس نیوی یو آتیا و سلام پیسی
من میکیم لازه در زابل ولایت نمی علی کنی ولی در زمور یو گران اندیوال دی نوم یې عبیدالله ده. د یوې میاشتې راهیسې نه ورکه که هر چا ته یې پته وي لطفا مهرباني دې وکړي چې موږ ته یې پته راکړي او د کومه درجه یو اندازه به ډالۍ هم ورته ورکړو. که یې چا ته پته وي پر همدغه نمبر دې موږ ته خپله پته پرېږدي.
زه راز محمد درشته ولسوالۍ د سورکي د سیمې ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ورکیسو عجزانو دغه ته دا پیغام استوم. زما یو محمد دی چې نوم یې عبدالظاهر د 15 کاله یا 10 کاله کېږي چې نادرکه دی. که ته دغه په هکله څوک معلومات ولري ما سره دې په دغه شماره باندې اړیکې ونیسي. 0 1 0 5 0 8 0 0 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 1 0 5 0 8 0 0 د سرکی د کلی دی د محمد اکا زوی دی د جمع خان اکا لمسی دی د 15 کاله یا 10 کاله کېږي
سینا درا کرے کچیرے دے زما خپل دادما سا قاوی یا بلکم شخص خپل مانما دے بدغا شماری ته دی دغا زنگوی شیرینی لري و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د ننګرهار ولایت نه تاسو پړی کوم. زه زما یو ورور رد دی چې د خیر الله نوم دی او تقریبا چې درې کاله یې په پاکستان کې بدرګه شوی دی. هر چا ته معلومات دی موږ درې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. صفر اتاویا درې نوي اته پنځه نوي نوي. یو ځل بیا نمبر تکراروم. صفر اتاویا صفر اتاویا درې نوي اته پنځه نوي نوي. ازادي راډیو زنده باد. سلام.
بالے السلام علیکم. کلم دین کوچے خبر گم د لغما ولایت اسلاب کلی اردن اور جانا دما پیغام بری شکل پور کی جلتے یو الگ د نظام الدین پاکلا د پلان میں د یار محمد دی وای گل وسیدن کے اولاد تقریبا لاڈیر وخر اور سو ضرور بدا پیغام پور کی یار چا خپلی ما د بری نمبر ٹیلیفون کی والسلام صبر وا بیا دو سو دو تی اول سنہ علی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت الله صالح د ورکو ځان پروگرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور پنوم د زازی اته کاله د مخه له کوره وتلی او بیا درک شوی ده. زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې، بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري. مانوی ورور له مخې پلان د شمار اړیکه ټینګ کړي خپل درې لکه باندې اجازه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمیره ده: صفر اووه سوه پنځه اویا تر اویا تېر دېرش. شماره یې ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه پنځه اویا تر اویا تېرش دېرش.
السلام علیکم انر زای صاحب. السلام علیکم. زه مراد مشهور په انر محمد شبرغان دي جخای د زرګرخانه څخه. زما یو زوی د عمران په نامه د شپږ کاله کېږي شپاړس کاله عمرېده د عمران په نامه. په اثر د خلل د دماغو د نورګل د کور څخه نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغو د دغه معلومات ماته له دغه کیمپ څخه کراچي سدای ترکمنستان یا بلې خواته نادرکه نه شي له کوره په خلل د دماغو ورک سوی ده. با احترام په دې نمبر به موږ ته اعلان راکړي: صفر ناویا څلور سوه اویا درویشت اته پنځوس.
زه معلم شیر د ولسوالۍ د خواجه آباد کلي څخه مې دغه پیغام دی. زما یو اکا ورک دی د باران اکا ورور په نامه دی. په ایران کښې دا واته کاله کېږي کار چا بیا مثال معلومات یې راکړي پنځه لکه کالداري به ښه شه ورسره کوو. وسلام. دغه ټلیفونو باندې دې اړیکې ونیسي: صفر اووه صفر څلور څلور صفر اووه نه څلور یو. بله د ټلیفون شمېره ده: صفر اووه صفر اووه نه دېرش څلورویشت اووه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه صفر څلور پنځه درې پنځه صفر یو څلوېښت.
زه مولوي عجب ګل صاحب د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کزني څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه، د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. تقریبا د شلو کالو عمر لري، د شلو کالو پر شاوخوا عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څخه ورک دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي: صفر دوه صفر دوه اته پنځه یو اووه اته اته. د شماره یو ځل بیا درته وایم: صفر دوه صفر دوه اته پنځه یو اووه اته اته.
زه کریم الله د کندهار شولکوټ ولسوالۍ سره ستاسو سره تماس کې یم. ما ورور ورک دی چې د شپاړس کال دی، نوم یې نقیبلا دی او دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. صفر دغه اړیکه زما سره دا شماره زما سره اړیکه ونیسي: صفر اویا صفر اویا اته سوه څلور څلوېښت څلور دېرش درې شپېته. د اړیکې شمېره یو ځل بیا: صفر اویا څلور دېرش درې شپېته. صفر اویا صفر اویا اته سوه څلور څلوېښت څلور دېرش درې شپېته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوا و سالور درې شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211211415 د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانه د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري